قدرمن اوریدونکو سلام پر تاسو دوا بجې شويزه سفیولاستان ایگزام تاسو ازادي رادیو اوري دا پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري خبريږي چې په مهم راپور د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د سقوط پاړه درته خبريږي په دویمنی مې کې حقیقت سره او تاندې څنګه مهروي خو تر اوسه مخکې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صافی در اوروي
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جنیخیل ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتی او تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن د واکسین کمپاین پیل شي. د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش سره د دې چې د جانیخیل ولسوالۍ د سقوط خبر نه تاییدوي خو وایي دغلته په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي.
مونږ هلته په جانیخیل کې حضور لرو، عملیات روانه دی او داسې جانیخیل سقوط کړی دا نمونو ولی تهدیدات رامنځته شوی ده. مونږ په دې حال زه کې یو چې تهدیدات د منځ یوسو.
تر دې وړاندې بیا د پکتیا سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دغه ولسوالۍ تېره شپه تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، لسګونو امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې او زیات اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. بل لور ته د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وسلوالو مخالفانو د نهو قمندانانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت ویان اتولاه خوګیرني نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو طالب قمندانانو نمونه وانخیستل خو وویل چې دغه عملیات په 13 ساعتونو کې ترسره شوي دي. نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتی. دغه وزارت ویان مجیب مهرداد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال 900 ښوونځي د نامنیو له امله تړل شوي وو او سږ کال ممکن دا شمېر زیات شي.
متاسفانه هغه ښوونځي چې تیر کال تړل شوي وو د جنگ د ساحې د پراخېدو له امله تر اوسه پورې نه دي خوشې شوي.
د سره هم حاله په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پرختیا په برخه کې د قلم لار په نوم ټولنه وای چې د دوی د سړنو لمخې د محل شاوخوا 1500 په هیواد کې ترل شوی دی او تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن د واکسین کمپاین پیل شي. د افغانستان په 4 ولایتونو کې کونړ هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې پکې د پولیو 4 پیښې لیدل شوي دي. د کونړ د امیر روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دا کمپاین چې دا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به تطبیق کیږي او په کونړ کې به زمونږ په 15 اداري واحدونو په ټولو ولسوالیو کلو باندو کې تطبیق کیږي او دا به 3 ورځې کمپاین وي چې هغه کې به واکسین تطبیق کیږي.
افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن پیښې لیدل کیږي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د یو ایس ټوډی ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې تېره ورځ امریکایي جنګي الوتکو نږدې د سوریې 2 الوتکې ویشتلې وې. د سوریې دغه 2 جنګي الوتکې د الحسکر شارګوټي پر سر فضا ته داخلې شوې وې. په دې شارګوټي کې د امریکا ملاتړي کوردي ځواکونه په جګړې بوختې. په منځني ختیځ کې د امریکا د هوایي عملیاتو قمندان ډګر جنرال جیفري هاریجن یو ایس ټوډی ورځپاڼې ته وویل چې ممکنه وه د دواړو لورو الوتکو ته ستونزه پیدا شوې وای. د امریکا پیلوټانو دې ورځپاڼې ته وویل چې دوی هڅه وکړه چې له سوریایي پیلوټانو سره اړیکه ونیسي او پوښتنه وکړي چې هدف یې څه دی، خو هغوی ځواب رانه کړ او لکه چې نه پوهېدل چې F-22 الوتکې به ځې پرې وکړې. په منځني ختیځ کې د امریکا د هوایي عملیاتو مشر وویل که چیرې داسې شواهد ترلاسه کړو چې سوریه پر کردانو برید کوي نو د دوی الوتکې به نسکورې کړو. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری دوله ساعته د سوریې د شخړو د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل په دې برخه کې چې څرنګه په سوریه کې اوربند وسي ځینې لارې چارې جوړ سر نه سوي، خو لا هم یو شمېر کوچني خنډونه شته چې باید له مخه لرې سي. دا خبرې بیا وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم وکړې. دغه خبرې په ژنیو کې وسوې. په مسکو کې د یوې مطبعې په ګودام کې اور لګېدلی، لږته لږ شپاړس تنه پکې مړه سوي دي. دا پیښه نن سهار وختي د روسیې د پلازمینې مسکو په شمال ختیځه برخه کې وسوه. چارواکي وایي څلور تنه چې سوځېدلي و خو لا ژوندي و روغتون ته وړل سوي، او دولس تنه نور د پیښې له ځایه روغ رمټ ایستل سوي دي. د روسیې ایتارتاس خبري اژانس د بیړنیو حالاتو د وزارت د سیمه ییزې څانګې په حواله ویلي چې کله اور وژونکو د ګودام دیوال ونړاوه شپاړس تنه یې مړه وموندل. پولیس وایي شاید د پیښې قربانیان ټول مهاجر کارګر وي. د بنگلاديش پولیسو درې مشکوک وسلوال ووژل. په وژل سویو کې له ادعا سره سم هغه کس هم شامل دی چې په یوه رستورانت کې تېره میاشت د بهرنیو په ګډون شل ملکیان وژلي وو. د پولیسو افسر سانوار حسین نن رسنیو ته وویل چې تمیم چاودري چې د بنگلاديش او کاناډا طبیعت یې درلود او باور کېده چې په ډاکه کې په یوه رستورانت کې ملکیان په نښه کړي وو وژل سوی دی. د مرکز ډاکې ختیځ ته په شل کیلومترۍ کې د ناراین ګنج په سیمه کې نن هغه وخت نښته وسوه چې پولیسو د وسلوالو پر یوه پټنځای حمله وکړه. چودري په 2010 کال کې له کاناډا بنګلادیش ته ستون سوی و او د بنګلاديش د مناسبې ګوند جماعت المجاهدین مشري کوله. د پولیسو په وینا د تیره میاشت په ډاکا کې په رستورانت برید کړی و چې پکې اتلس بهرنیان ووژل سوه. دا د بنګلاديش په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ وروستۍ تروریستي حمله وه. د ایتالیا حکومت په هغه هیواد کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو لپاره یوه ورځ ملي ماتم نیسي. په هغه زلزله کې چې شدت یې 6.2 درجې و، د رسمي شمېرو له مخې 281 تنه مړه او 388 تنه ټپیان سوي دي. د ایتالیا صدراعظم ماتیو رینزی به نن د آرکواتا دی ترونتو ښار چې یو له ډیرو ځپل سوي ښارونو دی د قربانیانو د جنازې په رسمي مراسمو کې برخه واخلي. دغې زلزلې د پلازمینې روم په شمال ختیځ کې یو شمېر ښارونه لکه اکومولي، اماتري، پوستا او ارکواتا دی ترونتو ښارونه ډیر ځپلی دي. که څه هم د اګست له څلورویشتمې نېټې چې زلزله سوی تر اوسه تر نړېدلو کورونو لاندې ژوندی کس نه دی موندل سوی، خو تر خاورو انبارونو لاندې د لټون او ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. په دغو عملیاتو کې 5000 ژغورونکي برخه لري چې پولیس د اوروژنې کارکوونکي، پوځي ځواکونه او نور داوطلب کسان شامل دي. د دوی کار د زلزلې د ځینو وروستیو ټکنونو له کبله ځنډنی سوی و. او د ایران د تیلو وزیر وویل چې ایران به د تیلو له صادرونکو هیوادونو اوپک سره په ګډه هڅې وکړي چې د تیلو بیې لوړې وساتي. بیژن زنګنه زیاته کړې چې هیواد به د تیلو تولید راکم نه کړي، ځکه چې د څو کلونو په ترڅ کې چې پر ایران بندیزونه لګول سوي وو ډېر اقتصادي زیان وراوښتی دی. د خبرونو پای.
نن چې د افغانستان سیمه اونړې مهم خبرونه تاسو ته ویل، د خبرونه په ازادي رادیو ټکي اورک وی پانه کې کتلې او اوریدل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ له تېر شپې راهیسې د طالبانو په لاس کې ده.
د جانیخیل ولسوالۍ په وروستیو کې یو وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلی، ډېر شو ډېر هلته میشت امنیتي سرتېرو مرګ ژوبلا وخت کې
دا هم اورئ چې د پوهنې وزارت ویره لري امنیتي ستونزو له امله به د تړلیو ښوونځیو شمېر نور هم زیات شي.
به هر اندازه که جغرافی های جنگ گسترش پیدا میکنه، به همون اندازه هم متاسفانه معارف ما آسیب میبینه.
په دویمه برخه کې دوهنیز پروګرامونه لرو. حقیقت سره او تاندې څنګې په تاندې څنګ کې چې د ځوانانو په اړه جوړ شوی د علمي سفرونو په اړه خبرې اوري.
دا سفرونه د هر چا لپاره ډیره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډیری خلک دي بې ځایه بې ځایه تفریح ته ځي.
هله دا پروګرام تر پایه واوري. بیا هم خراغلی تاسو د ازادي راډیو لاره د پښتو خبری خبرونه اوري. لکه څنګه مشر پروگرام په معرفي کې ووریدل، د پکتیا جانخیل ولسوالۍ له تیر شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاییدوي چې د دغه ولایت جانخیل ولسوالۍ تیره شپه ناوخته طالبانو نیولې ده. هڅه کوو چې په دې اړه باندې دا چې اوس وخت په جانخیلو کې وضعیت څنګه دی او خلک په کوم حال کې دي او په جګړو کې ښکېلو خواو ته څومره مرګجوب لا وختې لختل خبریال داود تپان سره خبرې وکړو. له ښاغلي تپان سره زموږ اړیکه برقراره شوې ده. تپان صاحب، ستړي مشې پروګرام ته، په جانخیلو کې وروستی وضعیت څنګه دی؟ له پرون شپې راهیسې تر اوسه پورې د دغې ولسوالۍ نیولو ته څه هڅې روانې دي، څه پرمختګونه شوي او فعلا وضعیت څنګه دی؟
مننه. دا نږدې دوه میلیټه مخکې ما د جانخیلو ولسوال زرمتی صاحب سره خبرې وکړې. راته وویل چې دوی له تېرو لسو ورځو راهیسې په جانخیلو ولسوالۍ کې محاصره و. د دوی څومره کتاب چې هلته دوی هغه څومره چې کولای شوی هغه کوم مهمات چې ورسره و په هغې باندې وکړو، خپل زور وازوي او له وسلوالو سره جنګ وکړه. دوی وایي چې نږدې دولس سوه وسلوالو په دوی ولسوالۍ باندې حمله کړې وه چې تېرې اونۍ راهیسې دوی دلته پرله پسې عملیات دوی خپله هم هڅه کوله د ولسوالۍ وساتي، خو ولسوالۍ تېر ماخوستن له لاسه وتلې او وسلوالو ته د وسلوالو په لاس کې لوېدلې، یعنی سکوت یې کړی دی. دوی سره زمونږ خبرې وشوې. دوی وویل چې عبدالرحمن زرمتی چې د جانخیلو ولسوال ده چې اوس راغلی په څمکنیو کښې، هغه وایي اوویشت تنه اوس افغان ځواکونو سرتېرې وژل شوي. له دوی سره هغه شته ټپیان هم چې دوی غوښتل جانخیلو انتقال کړي څمکنیو روغتون ته، هغه په لار کښې ور وژل شوي دي، ځکه مین ویلي د دوی نه د ده په خبره دوی ونه شوای کولی چې د لارې پر سر له مین څخه دوی وژغوري. د ده په خبره چې دوی له تېرو لسو ورځو راهیسې د کلي اردو دوه سوه درې تندر کلي اردو کمانډان ته زنګونه کړي وو، د مهماتو غوښتنه یې کوله، خو چا ورسره د دوی غږ نه و اورېدلی د ده په خبر. او دا یې ورته ویلی چې ده وویل مونږ د تېرو لسو ورځو راهیسې د پکتیا ولایتي ادارې ته زنګونه کول، اخر وایي دوی زمونږ ټلیفونونه نه اخیستل. بلې
بله. ښاغلی تپان، یو څه بل که لطفا ووایئ چې اوس وخت آیا په ولسوالۍ کې د افغان دولت کوم کارمند یا هم افغان سرتېري په محاصره کې پاتې دي یا په بشپړه توګه باندې د ولسوالۍ ټولې ودانۍ طالبانو نیولي؟
په جانخیل ولسوالۍ د پکتیا ختیځ لور ته، هغه ولسوالۍ د غرني ولسوالۍ د سیاغه هلته ډېر سیمې چې دي نږدې نه دي، یوازې یو ښار یې درلود، ځینې پوستې یې درلودې، دومره غټ تاسیسات حکومتي تاسیسات هلته نه وو موجود. خو ولسوالۍ په بشپړ ډول سکوت کړی ده، هغه شته سرتېري افغان ځواکونه یا ولسوال دا ټول راغلي څمکنیو ولسوالۍ ته عملته میشت دي. یو سلو دېر تر اوسه پورې یو سلو دېر تنه وسلوال د ولسوال په خوله په څمکنیو کښې وژل شوي، خو وسلوال طالبانو دا خبره نه منلې. هغوی وایي چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې. او بله خبره چې عامو خلکو
بلې څنګه شوي دي د عامو خلکو په اړه باندې؟
د عامو خلکو دوکانونو ته اور اچول سوی، ښار په بشپړ ډول د سیمې اوسېدونکي وایي چې سوځېدلی. دغه طالبان راغلي دي، محلي پولیسو کوم کورونه چې وو هغوی ته هم کور نه سامانونه را باسلي، اور یې ور اچولی دي محلي.
ډېره زیاته مننه
کوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې دا نه ده منلې.
داود تپان له پکتیا نه د جانخیل ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه باندې احوال راکوو. اوس به هم ورشو په دې اړه باندې جوړ شوي رپورټ ته چې افغان چارواکي څه وایي. د پکتیا ولایتي شورا غړو تایید کړي چې د جانخیل ولسوالۍ له تېر شپې راهیسې د طالبانو په لاس سقوط شوې ده. د دغې شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل له امنیتي چارواکو دوی غوښتنه کړې چې ډېر ژر د دغې ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. دفاع وزارت بیا وایي چې د تحرکاتو د مخنیوي لپاره، البته د وسلوالو مخالفینو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره، پوځي عملیات په جانخیلو کې پیل کړي دي. نور حال د رحمتالله افغان په راپور کې.
که څه هم حکومتي چارواکي د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد او ناقضې څرګندونې کوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي وایي چې دغه ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د دغه شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ پر جانخیل ولسوالۍ پراخه حمله وکړه او تیره شپه یې د ولسوالۍ ونیوله.
د جانخیل ولسوالۍ په ورستۍ کې وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې، د ولسوالۍ تفدیر شو ډېر هلته میشت امنیتي سرتېرو مرګ ژوبلا وخت کې په زمن کې مقابل لوري وسلوال طالبان ته هم تفصلو ډېر وسلوال طالبان ته یغوته مرګ ژوبلا وخت
کې. ښاغلی منګل زیاتوي چې په ولسوالۍ کې موجود پوځي وسایط او درنې او سپکې وسلې هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي دي. جانخیل د پکتیا ولایت یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه پکې زیات شوي او د تاج محمد منګل په خبره طالبانو له څو اونیو راهیسې یا د ولسوالۍ محاصره کړې وه. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ په داسې مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي چې له دې وړاندې په هلمند، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې چې ځینې یې بېرته د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش سره لدی چې د جانخیل ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي، خو وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه هلته زیات شوي دي.
موږ هلته په جانخیل کې حضور لرو، عملیات روانه دی او داسې جانخیل سقوط کړی دا نمونو ولې تهدیدات رامنځته شوی ده. موږ په دې حال زده کې یو چې تهدیدات د منځ یوسو.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، لسګونه امنیتي ځواکونو ته یې مرژوب لاړولې او یوه اندازه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. که څه هم د پکتیا سیمه چارواکي د ولسوالۍ سقوط نه تاییدوي، خو وایي چې د تلفاتو د مخنیوي لپاره یې د دغې ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه تکتیکي شاته کړی. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل په دې اړه وایي
له ډېرې مودې راهیسې دغه ولسوالۍ تر تهدید لاندې وه، نو دوی دا لازمه وګڼله چې تکتیکي شاتګ وکړي او خپل ځان مسجم کړي، یعنې تازه دمې سرتېرې سیمې ته لاړ شي او هغوی سره همکاري وکړي، همدغه دغو ځواکونو سره هوایي مرسته وشي د دفاع وزارت لخوا، نو دوی کولی شي په ډېر زر دغه جګړه چې کومه پیل شوې دا مهار.
خو د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي په جانخیلو کې د میشتو امنیتي ځواکونو نه ملاتړ او هغوی ته د هوایي مرستو نه رسېدل د دې ولسوالۍ د سقوط عمده علتونه دي. د دغه شورا غړی تاج محمد منګل وایي د محل وسلوال طالبان په جانخیل ولسوالۍ کې په بیلابیلو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو د کورونو په سوځولو بوخت دي او که د ده په خبره دا ولسوالۍ ژر د افغان ځواکونو لخوا بېرته ونه نیول سي ناوړه عواقب به ولري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته وایي چې په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلای او اوریدل شي. اوس به هم ورشو د کندوز په لور. په کندوز کې د چاردرې او قلیزان ولسوالۍ له څه وخت راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. که څه هم افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره په نښته او جګړو بوخت دي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې دغه ولسوالۍ او د کندوز ځینې نورې سیمې چې د کندوز ښار ته هم نږدې پرتې دي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. دا چې اوس وخت په قلیزان او چاردرې او د کندوز په هغو سیمو کې چې طالبان فعالیت کوي وضعیت څنګه ده، له خپل خبریال اجمل آرین سره خبرې کوو. آرین صاحب سټوډیو شپ خیر راغلی. په کندوز کې په هغو ولسوالیو کې چې طالبان حاکم دي وضعیت څنګه دی، د خلکو حال څنګه دی؟
مننه سه. لومړی خپل سلامونه تاسو ته فېسټیوال دی ازادي راډیو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د یو میاشت په لاسه د کندوز قلعهګان ولسوالۍ چې د کندوز مرکز شمال غرب لوري ته موقعیت لري، ولسوالۍ طالبان په ولکې کې ده او د دغه ولسوالۍ څخه باندې یو نیم زر کورونه هم د سوي دي. د کندوز بیلابیلو سیمو ته په کډه سوي دي او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو همدارنګه په تېرې یوې اونۍ کې د کندوز مرکز سیمې همدارنګه د امام صاحب ولسوالۍ هم د سختو جګړو شاهد وي، چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د نوموړو ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړې زور اخیستی وو. همدارنګه د کندوز مرکز شاوخوا سیمې په جګړو کې سخت جګړې پکې روانه، لکه د کندوز شمال لور ته د الچې سیمه، د ملا سردار سیمه، زاخیل سیمه،
همدارنګ زرکری سیمه دلته ډېرې سختې جګړې روانې وې.
بلې په
دوه ورځو راهیسې دلته جګړې غږنه اورېدل کېږي. وضعیت یو څه اندازه نورمال دی، خو لا هم د دې ولایت اوسېدونکي داسې ډاډمن نه دي. دوی له مرکزي حکومت څخه همدارنګه د کندز سیمو چارواکو څخه غواړي چې دوی څنګه ویلي دي په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل وي، خو تر اوسه پورې دغه عملیات د طالبانو په وړاندې نه دي پیل شوي، ځکه خلک مطمئن نه دي چې دلته بیا څه راځي.
بله، دغه جګړو د خصوصا وروستیو جګړو چې اوس د فصلونو د ټولولو وخت هم دی، څومره عام خلک بزګر او سوداګر په ټوله کې هلته زیانمن کړي دي. د دې ترڅنګ البته چې هغوی د جنگ د مرګ ژوبلو درون پیټه هم په خپلو اوږو وړي.
تاسو خطی کې ته اشاره وکړه، ځکه د کندز ولایت 80% اوسېدونکي په کروندګرۍ او مالداري باندې بوخت دي. زیاتره دوی د مالي سرچینې منځته دوه برخو ته ختمې لېږي. د کندز ولایت اوسېدونکي وایي چې اوس مهال د دوی د خټکیو او د هندوانو او همداسې د نورو کرنیزو محصولاتو راټولولو وخت دی، چې زیاتره د لارې بندېدو له امله دغه دي محصولات خراب شوي دي، خطر شوي دي او دوی ته ډېر سخت اقتصادي زیانونه اوښتي دي. همدارنګه د کندز شمال لور ته چې د الچین پل دی، د کندز په رود باندې رغول شوی ده. دغه پل هم یو ولس له چې په بمونو باندې ولګول شوی ده، او دغه پل د تخریب له کبله اوس مهال ترانزیتي موټرونه او ټکسي موټرونه نه شي کولای چې کندز شیرخان بندر ته تګ راتګ وکړي. همدارنګه د سوداګرو ته سخت زیان رسولی ده، چې په کندز کې د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې چې دغه لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده، په باندې 200,000 امریکایي ډالره د ورځې سوداګرو ته زیان اوښتی ده.
بله،
دوی چې چیرې دغه لاره ډېر سره د ترافیکو پر مخ خلاصه نه شي، کندز ښار له شیرخان بندر سره وصل شي، نور کېدای شي د سوداګرو ته
بله. ډیره زیاته مننه کوم اجمل آریانو چې له کندز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې چې هلته د چاردرې او خلیزال په شمول ځینې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي رپورټ راکو، او همدارزې د خلکو د اندېښنو په اړه باندې خبرې وکړې.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خوس وخت ازادي رادیو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنگ د پراخېدو له امله دغه هیواد د پوهنې نظام زیان لیدلی او ممکن د تړل شوی ښوونځیو شمېره له پخوا ډېره شي. د یادو وزارت ویان مجیب مهرداد د شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل دوی د بند ښوونځیو وروستي ارقام نه لري، خو په تېر کې 200 ښوونځي په افغانستان کې د ناامنیو له امله تړلي وو چې لا هم دا شمېر په خپل ځای دی. په افغانستان کې د پوهنې د برخې ځینې فعالان بیا وایي شاوخوا 1300 ښوونځي د امنیتي ستونزو او اداري فساد له امله تړل شوي او باید بیا خلاصون لپاره جدي هلې ځلې وشي. یوسف خان زدران په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت کڅم په دې هیواد کې د تړل شوی ښوونځیو دقیقه شمېره نه لري، خو وایي چې روانو نامنیو پر ښوونیز نظام سخت اغیز کړی دی. د یاد وزارت ویان مجیب مهرداد د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو له امله ډېر کله ښوونځي تړل کېږي، خو د دب خبره د پوهنې وزارت نشي کولی چې ټول بیرته پرانیزي. نوموړی وایي چې تېر کال 200 ښوونځي د نامنیو له امله تړلي وو، خو ممکن سږ کال دا شمېره زیاته شوې وي.
متاسفانه هغه ښوونځي چې تیر کال تل شوی وو د جنگ د ساحې د پراخېدو له امله تر اوسه پورې نه دي خوشې شوي، خو وزارت معارف خپلې هلې ځلې کوي. هغه ښوونځي چې د تهدید له امله تل شوی دي دوی بیا خوشي کی، خو متاسفانه هغه ښوونځي چې د جګړې له امله تل شوی دي د دوی مکاتب د خوشي کولو دپاره هیڅ کار کولی نه شو.
ښاغلی مهرداد وایي چې د پوهنیز نظام او ښوونځیو د پراختیا لپاره د افغان حکومت ډېرو هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له کابل څخه نیولې بیا تر لرې پرتو ولایتونو پورې پر ښوونیزو مرکزونو حملې ډېرې شوي او د شته ګواښونو له امله ګڼ شمېر یې تړل شوي دي. په دې وروستیو کې د نورستان او لوګر سیمه ییزو چارواکو تایید کړه چې په دې ولایتونو کې یو شمېر ښوونځیو ته اور واچول شو تر څنګ دی یو شمیر نور ولایتونو څخه د خونځیو د بندیدو په اړه شکایتونه راپورته شول. د لوګر د ولایت شورا غړي حسیب الله ستانکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې مخکې د دې ولایت په ممداغې ولسوالۍ کې د زرغون ښار لیسا چې د خبره څه باندې 2500 زده کوونکي لري هم تړل شوې ده. په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پراختیا په برخه کې د قلم لار په نوم فعاله ټولنه وایي چې د دوی د څېړنو له مخې دا مهال په دې هیواد کې شاوخوا 1500 ښوونځي تړل شوي دي. د دې ټولنې مسؤل عطاالله ویسا ازادي راډیو ته وویل دا ښوونځي یوازې د نامنیو له امله نه بلکې یوه زیاته شمېره یې د فساد له امله هم غیر فعاله شوي دي.
تر اوسه پورې 5 میلیونه شاوخوا ماشومان د زده کړو څخه محروم دي، اما دغه ارقام دي 3 میلیونه ښیي. د وزارت تیرو چارواکي همدغه زموږ ارقام تاییدوي، همدغه بندې ښوونځي تاییدوي، اما چارواک ناست کسان هغوی دغه ارقام نه تاییدوي. دا د دوی ذوب ښیي، هر څومره دوی بې کفایتي راڅرګندېږي او ولس محرومېږي له عامه خدماتو څخه.
په عین حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښودلي چې په افغانستان کې د ځینو ښوونځیو څخه فوځي استفاده هم ښوونځیو ته د زده کوونکو د تلو مخه نیولې ده. د رسمي ارقامو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 14000 ښوونځي شته چې پکې نږدې 8 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. خو خلک او ځینې غیر دولتي ټولنې چې په افغانستان کې د پوهنې د پیاوړتیا په برخه کې کار کوي وایي که د ښوونځیو ساتنې ته جدي پام ونه شي ممکن ګڼ شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي او زرګونه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه محروم شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
اوس به هم رحمت الله افغان تغوک شو چه ده کابل دنن چاپ مطبوعاتی کتلی دی.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې تر ډېره د حکومت د خپل منځي اختلافاتو او د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د وروستي برید په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. کابل پوست د اختلافي پریکړې تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر ته په اشارې سره راغلي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومتونو یو مهمه ستونزه همدغه اختلافي پریکړه وه چې د اړتیا پر وخت ترې د یو شمېر کړیو لخوا ابزاري استفاده کېده. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو لخوا به یې سپیناوی نه کېده چې دا کسان ولې د حکومت د پریکړو مخالفت کوي. د سرمقالې د لیکوال په باور د حکومتونو پریکړې د اکثریت رایو پر بنسټ کیږي او کله چې پریکړه وشي نو چارواکي خپل اختلافاتو ته د پای ټکی ږدي او حق نه لري چې د یو منل شوي پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یا خلکو ته په اړه ناسم ذهنیت ورکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي اسناد ښیي چې پر افغان امریکایي پوهنتون برید په پاکستان کې تنظیم شوی و. وړاندې په مطلب کې راغلي پاکستان ته په کار ده د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې چې په افغانستان او سیمه کې فعالیتونه کوي اقدام وکړي او پاکستان دغه دلیل چې دوی وایي برأت نشي ورکولای. ویسا د غلام جیلانی ځواک له قوله لیکلي افغان حکومت باید د موجوده ستونزو د حل په هدف د پاکستان پر ځای له امریکا سره خبرې وکړي ځکه امریکا په هر کار کې له پاکستان سره همغږي ده. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې اخر تر کومه به دغه حالت دوام لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا باید ومنو چې د روانو ستونزو یو مخیز حل وخت غواړي ځکه کلونه ستونزې پر یو بل انبار سوي دي. د لیکوال پان که افغان ولس همدې استدلال ته سره ټیټ کړي چې چارواکي تکراروي دا خو د ژوندي ولس له شان سره نښایي، معنا دا چې افغان حکومت د دښمن بریاو ته اثر ټیټ کړی. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي افغان چارواکي له پاکستانه د وسلوالو پر وړاندې د جدي عمل غوښتنه کې تېروتنه کوي. وړاندې په مطلب کې راغلی د هلاره دا ده چې افغانان باید په دې اړه نړیوالو ته مراجعه وکړي او د سیمې د تاثیر لرونکو هیوادونو لخوا پر پاکستان فشارونه راوړي. د سرنوشت په سر مقاله کې یادونه سوې چې افغانان باید په خپله خاوره کې د جګړې پر ضد ودرېږي، باید خپلو نړیوالو ملګرو ته ووایي چې یا له افغانانو سره ودرېږي او یا له وسلوالو ملاتړ وکړي. د سر مقالې د لیکوال په باور له دې پرته به همدا جګړه وي او همدا وحشت.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتي ازادي راډیو ټول خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې کتل او اوریدل شي. همدارس د فیسبوک د تعقیب لپاره facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس ته کولای شي تازه خبرونه او د هغو راپورونو لینکونه چې په ازادي ویب سټ کې پراته وي دلته پیدا کړئ. همدارس د زینو سیمو خولي تصویرونه هم لمک سره شریکولای شي، البته نو منظور به سفاره لګي. همدارس په زینو مهمه موضوعګانو باندې خپل نظریات لیکه چې په ځینو وختونو کې به تاسو ته رادیو په بیلابیلو خبرونو کې لوستل کیږي. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. ناجی صاحب ته ورول کو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغه وروسته به نجیب زمان د اقتصاد نړۍ له خبرونو مخ خبر کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل شوې دي. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وسلوالو طالبانو د نهه قومندانانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوي. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین پیل شي. واشنگتن او مسکو د سوریې د اوربند په اړه خبرو کې نوې موافقې ته نږدې شوي، خو وایي تر هغه به دا موافقې اعلان نشي سو یو داسې څه ترلاسه کیږي چې د سوریې د خلکو ټولې اړتیاوې پرې پوره شي. د ایتالیا حکومت په هغه هیواد کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو لپاره یو ورځ ملي ماتم نیسي. او په مسکو کې د یوې مطبعې په ګودام کې اور لګیدلی او لږ تر لږه 14 تنه پکې مړه شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پټلۍ په فعالیدو سره به د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ سطح لوړ او د اموالو بیې به هم چټی شي.
د اوسپنې پټلۍ چې له چین څخه افغانستان ته داخليږي د افغاني اموالو په صادراتو کې به اسانتیاوې رامنځته کړي او د افغانستان تازه او وچې میوې چې په چین کې ښه بازار لري هغه هیواد ته به صادر شي. دا کار به د مالونو پر بیو هم مثبت اغیز ولري.
شاغلی قوقندي وایي چې دا د افغاني مالونو د صادراتو لپاره یو ښه بدیل لار ده. له چین څخه د اوسپنې پټلۍ به له ترکمنستان او ازبکستان څخه تیریږي او د بلخ ولایت د حیرتانو بندر ته به رارسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو مخې ته څونکو دوه میاشتو پورې به د لاجوردو لار هم د افغان ولسمشر لخوا پرانستل سي. د افغانستان د متشبسینو علي بوردوای د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې بندیدو له امله د جنوبي حوزې سوداګرو ته لښته لرسل میلیونه ډالر زیان رسیدلې دي. د دغه بورد مشر حاج رحمدین آغا ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سرحدي لارې د بندیدو له امله ډیر اموال لکه لبنیات او تازه میوه د سرحد په دواړو غاړو کې د لمنځتلو په حال کې دي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار له لس ورځو راهیسې تړل شوې ده. رحمدین آغا وایي چې د دې لارې د بندیدو له امله په جنوبي حوزه کې د خوراکي موادو او درملو بي هم 15% لوړ شوی دی. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینن د کابل په بازارونو کې د عمده خوراکي موادو بي په دې توګه دي. یو بوجي پاکستاني اوړه 1215 او یو بوجي قزاقي اوړه هم په همدې بي پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره 2450 افغاني، یو درنیمنی بوجي ورجې 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1100 افغاني، او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 9 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل په 14 افغاني پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني، یو یورو 40 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني.
تاسو د ازادي رادیو لاره د اقتصاد نړۍ مهم او روسي خبرونه هو اوریدل. کولی شئ دغه خبرونه هم د شیبه پر ازادي رادیو ټکی اور کوی پانه هم او وګوره او ویل ولې هم درز لینکونه په ازادي فیسبوک باندې په پښتو فیسبوک چې facebook.com/azadiradio ادرس ته کتلای او لوستلای شئ. درمو ریدونکو په دغه پروگرام کې مو مهم راپور د پکتیا د جاني خيلو په اړه باندې ازادي رادیو سره پات شي. په نور پروگرامونو کې به هم د جاني خيلو د ورستي وضعیت په اړه تاسو ته معلومات خبر شي. البته ویل د چې په جاني خيلو کې شاوخوا 1200 وسلوالو له څو ورځو راهیسې حمله کړې وه. البته د جاني خيلو ولسوال عبدالرحمن زرمتی له ازادي رادیو سره په ورستي خبرو کې دا خبره تایید کړې چې 1200 وسلوالو مخالفینو حمله کړې وه او دوی له ناچارۍ ولسوالۍ د دې لپاره طالبانو ته ورپریښې چې د دوی له هڅو سره سره بیا هم وسلو افغان پوځیانو ته سم مهمات نه دی رسیدلی او ولسوالي اوس د طالبانو په کنټرول کې ده. په دغه نښتو کې وشت افغان سرتیری وژل شوی او همدار از د عامو خلکو دوکانونو ته هم اور ورته شوی دی. اخوا شاوخوا سل وسلوال مخالفین هم د افغان پوځیانو په ځوابي ډزو کې د جاني خيلو ولسوال عبدالرحمن زرمتی په خبره وژل شوی دی. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای شي بوته لدی ورسته دوا 19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه تاسو ته خبرې هله به تر پای دغه پروګرامونه واوري.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدای په دیونه کې مو د ارینا افغان هوای شرکت عمومي رئیس محمد داوود شریفی سره ملمه دی. د لزته مننه کوم چې موږ سره بلنه مو مناله. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه چې وضعیت څه ډول دی مجموع کې د شرکت د بقا په پرتله چې څنګه مشکلات پکې موجود و آیا مشکلات حل شوي دي او که څنګه؟
تشکر مهرباني. شرکت الحمدلله یو خلکو ته محبوب شرکت دی. ارینا او وضعیت عمومی خوالی خواهد روان دی، لیکن هر وقت دلتا چه سمره مصارف و عواید و سره تطبق نلرل پس لیده کوشش کهو او مسافرم خشوی دی ان تایم پروفارمنس پو وقت کارونم تهره پروازم خشوی دی امید سا چه پس لیده عوایدم پر مصارف و جگوی.
یعنی در چه غلط داده چه کارونه تنظیم سوی دی، خدمات لور سوی دی، کنا امکانات نور زیاد کردی دی، نوری الوتک مو
الوتک هم خم خب و ایجرانی ولی دی ولی دو تاریانا هم همکاران برجسته و تجربه لرل ولی دیر مهم داده چه اصل خلکو تا مناسب خلکو تا مناسب زایی که کار ورک دلشی او دی کامیابی نتیجه دی ره خلی.
کسا نصد به خپل شرکت پر معلومات را که چه دم حال چون الوتک موجود دی خپل پر شرکت که او پروازون سیستم بحرانی ملکو تا چون پروازون لالی تاست؟
بحرانی پروازون ها طول تا معلوم دی چه دوبای، دلائی، ترکیه، دوازای از انکارا و استانبول همچنان جدی تا پروازون لرو او خدمات هم خدی دو تیاره 737 بوینگ لرو او دو تیاره 311 ایرباس لرو چه دره سلور وارای فعالی دی او یوا تیاره هم چارتر لرلا اگه هم مجرد را رسیدو دی مگه تیاره چه وصلی تهران نرازی اگه تا بزواب ورکو او پخپلو تیارو کولیشو چه مناسب اپریشن ولرو.
بله. او یو بل مشکل چه وقت نا وقت مطرکیجی ده خلکو پامینسکی یا ده پارلمان که مثلا زیادر ده مشکل مطرکیجی چه فساد ده شرکت که زیاد ده دنیا مشکل سر ده سونه تست وکلی سو چه مبارزه وکلی و ده مشکل ترکم ها ده بر وست حل سوائی ده
فساد الحمدلله خده اگه پو خرید و فروش که فسادو نوی دو تا ده تاری نخستل شوی دی نخرسی شوی دی او بعضی شان که وزیر ده تبان دام پایت ورسیدلو او نور داسه برجسته شای نلیدل کیگی لیکن فساد و متونه پا افغانستان دارو اچول کیگی. الحمدلله ریانا خوالی خواهد روانه ده او دیرو خلکو تخپل مامورینو تخواه ثابته ده چه بس انشالله تاله خکیگی او داشان پکنشت.
یو بل مشکل چی پا دیورسوی که رمیس تسو آقا ده تابان پنون لیرانی شرکت سر قرارداد ده فسقه که دل و فکر کوئی ده علت سو آیا دوی ده آرین افغانوی شرکت خدمات و سخیه امکانات سخیه نرازی و کنه بل مشکل دلتا موجود
دوی ده آرینان دیر خوشحاله و سم پتاسف دوی وایی چی ده قرارداد لیلاس ورکتو ده دوی ده ترانسپورت وزارت امر و چی زده تیاری لی سیستم نو وایسه زده یعنی ده شلو کالو نپورتا تا وایی هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلي او بیرته راوستې. خوشحاله یو چې راغلل دومره توان موږ ته نه
کوي. که څونه څه د قرارداد پر شرایطو باندې رڼا واچوئ چې دا شرایط یې څه وه چې زیات یې څه وه د دې قرارداد، تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فی ساعت په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد پاس کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منه شوي دي، او بیا هم ایران د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده اریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. نو موږ قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی په جانبو قرارداد کنسل او کنه هغه نوټیس چې موږ ته رانکړو، بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده، او تاسو به زموږ همکار معلومات درکړي وي، اوس تقریبا 500,000 کته به پاتې وي، او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوي دوی به کله دا پیسې درکړي؟ که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر عني شوی دی، یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري، هغه چې تری منفي کوي دومره ډېرې نه دي. حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي.
دا ټول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو اثر لري که به نور هیوادونه هم دي چې تاسو ورسره
درو؟ دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې ایربس موږ لرلې په هغه وخت کې، البته داریانا چې لازمه ګڼلي وه ورکړي. یو علت دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و، دوی نیولي و. شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي.
بیا مشکل چې د ایران له اړخه موجود و، هغه دا و چې وخت نه وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ ته لېږل. فکر کوي دا تر کوم حده پرې واقعیت لري؟
هېڅ شواهد نشته دې لپاره، ځکه چې زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې فعالیت لرل. بین المللي میدان کې، جهاني میدانونو کې هېڅ کله نه کېږي چې بے تلاشی، بے پاسپورٹ، بدون دے قانونی ڈاکومنٹو نہ چوک نہ نوزی میدان تھا.
ولے دا خپل دارانہ شرکت پیلوٹانو ویلے چھے پا دوی تا اجازہ نور کول چھے او گوری پتائرے کی چاورا لکی جو چوک دے فقط مستقیم پروازونا و سوری خواہ
تے کی با مبالغہ شئی. ولے ہر تیارہ کی او دوانا فرا گردان نظر پو قانون دے ٹرانسپورٹ دے امارا ملک، البتہ بازی ملک نا چھے مگا ہم پو داخلی پروازو کی دالرو هغه بیا خپل چک لیست لري چې څه وخت کارپیټ ته څوک ننوځي، څه وخت راووځي، او څه وخت چای وخوري. یو اجازه یو نظامي سیکیورټي په کار دی. هغه په دې معنا نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، تیاری نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي. البته دې کې مبالغه شوې ده.
د ارینا شرکت تیارې خصوصا اروپا خواته دوی بلک لیست شوي وی، او د ځینو مشکلاتو په خاطر فکر کوي دا مشکل اوس تر کوم حده پرې حل شوی دی. آیا اوس هم په هماغه بلک لیست کې دی که دا مشکل رفع دی؟
دې کې به رښتیا ووایو چې الینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی. نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسی په الینونو نه لرئ. وزارت هم بلک لیست شو تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلک لیست ونه وځي د اروپا، دا تیارې نشي تیار.
او فکر کوي په څونه مطمئنه دي د ارینا په تیارې اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیارې په سب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو امکانات برابر کړي؟
موږ اوس شکر کاملا مطمئن یو او ډېر دقیق، او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ حیران به پاتې شئ. د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټریننګ ورکوو، او پرزاجات هم ډېر معتبرو کمپنیو سره قراردادونه دي، او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازه نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرتی بدلوي. نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو، او مطمئن خلک کولی شي پرواز راسره وکړي.
بله، د ارینا افغانوي شرکت په عمومي رئیس ښاغلی داود شریفي صاحب، ډېر زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلی وه.
یو څه موده مخکې د خونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبرې بارې کې موږ ته معلومات راکړل.
نه ښایي نعمت سودوزه شوې مې وخت نه رفتیم سال علمي.
دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګه کې پرې غږیږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوهه یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهدې په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګو سیدونکو وارث وایي چې د خپل لیسې د ادارې لخوا له خپل ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې له نږدې لیدلي چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې موزیم ته لاړو، د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیده چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کاوه. دا سفرونه د هر چا لپاره ډیره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډیری خلک دي بې ځایه بې ځایه تفریح ته ځي. کېدی شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدی شي لاړ شي موزیم ته، هغه ماشومان مې هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. د یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به یې هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل او د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي وو چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شنه لاسته راځي او څنګه جوړیږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې.
خو د یاسمین په نوم یو زده کوونکی چې تر دولسمه را رسېدلې او په دې دولسو کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی، وایي:
ما تا سم دوازده شده میت وقت نرفتیم سال علمی و ما موزیم رفتیم.
نه زه چې تر دولسم را رسیدلیم په کوم علمی سفر نه یو تللی، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللی او نه هم کوم بل چیلی. خو اوس چې له دولسمه فارغېږم، د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې څو ځله زده کوونکي کی په علمی سفرونو بیول کیږي. خو د پوهنې وزارت د مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغه سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته، او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای:
په افغانستان کې امنیتی مشکلات او کورنۍ د اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکي د یوې ورځې، دوه ورځو، درې ورځو لپاره له یو ځای بل ځای ته یوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو، هغه دا دی چې له یو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکي په وار وار ملي موزیم ته بول کیږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي پارلمان ته وړل کیږي. هغه هم یوازې د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري، نور د اطراف ماشومان، د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه به برخي دي. دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر مخترک دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم. خو هغه څه چې زه د وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم، هغه دا دي چې د وصول لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي، هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لوخه محدودیتونه ډیر زیات دي، خصوصا د جنونو په برخه کې.
سلام دوستانو، ز شفیق مریدم، تاسو د آزادی رادیو نه تاندې څنګه خبرونه ورته.
د دوستانو ښاغلی حقمل خو د امنیتي او مالی مشکلاتو تر څنګ ځینې ټولنیز مسایل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي. خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي. ښاغلی درمل مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سند عالمان بولي.
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمي علم لري. ما د مسافرینو تجربې چې اورېدلي دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د لوستونکي نه ډېر پوهېږي. ځینې اجتماعي نزاکتونه زده کړي وي، مختلف کلتورونه تجربه کړي وي، د مختلفو خلکو سره لیدلي کتلي وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم یې زیات شوي وي، حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کینم او هغوی ته زه بې سند عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپلو ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي. هغه په هند کې د خپلې ماسټرۍ د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل.
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله. یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته شول. پښتانه به دې چې ترین وکړله دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې لیوې هلته به بل هلته تلله. پروګرام به دې چې ترې وپوښته دوی به د کرکټ لوبې درلودې، دوی به ملي سندرې درلودې، دوی به لامبو درلودله، دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایع نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو کوچنیو بکسونو سره روان وو. ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکم، څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم، څنګه زه مراوده وکم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې لیو لاس نه مې پلار نیولې او یوازې پلار مې خریداري کوي، خبرې کوي او ویناوې کوي. دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید واوسي.
افغانستان یو نه لیکدیدونکی موزیم دی. هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړی تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري. همزولو دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي. په هر سیمه په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي، د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي، ورسره طبیعي منظرې هم. نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني، له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني. ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه کړي.
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شو، نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
په خپله ننګرهار د بیلابیلو دورو آثار لري، اډه کندهارا د هنر د بودایي دورې آثار دي، ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بیله دنیا د کونړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپله یو ډېر تاریخي ځای دی، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونو پخوا هلته غار میشتې انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی، همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای پکی دی. شبرغان کی دی طلا تپی تقریبا 60,000 طلایی آثار چی تقریبا 3,500 کال عمر لگی طلا سر شوی دی. نزبی کم در توایم دا باید واحد سوال شی توانان ناغوی آغل تا بوت لیل شی، دو خپلی خاطری ولی کی دی ماریخین ور سر ولی گل شی. دا بیو دی گتاور پور گرام یو زوانان با دی مطالعه تر چنگ دی وی جوار مشاهده نه هم خوند اخلی.
علم علم شی عرفان شی دخواگی منه داستان شی.
نو اوس دوستانو که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاص سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې ترڅنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څنګې هم دومره وه. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ همزولو، facebook.com/تاندې څنګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. خدای پامان.
علم علم شی عرفان شی دخواگی من داستان شی به حکمت لبرکتا دست خلشی ودان شی چه سلور کنجا دنیا بی ساده پوه ترجمانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا ده بلال خوگا آزانا ده ملال یا قربانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا
چوما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ یاتری دیر دکلو وخشو یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ کد سہرا پلمن وور لگی دنا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ پکوٹا مگر زنیم زال یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ تور کم سے دے تور ہمارا یاد بنا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ پک در سپنا سپنا اوڑے یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ پک سملار تیرے دم پد وشتما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ پکل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ خود خود نکڑم دخمنان ولی دما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ پات پغمان گلوری راج یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ زماد یار دزلف بیما ترولی نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ دل من فلور نظم من بشما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ سد دل من فلور نظم من بشما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ
یخ لگی بات نا یار یخ
پاتوش نا دلوری راگ یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ دلننگو پسر می وخکی وو چوینا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ ست دل من فلوری نزمن پشما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ پلورین زمن پشما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ نشے یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ سن پل شپو بچوڑ کلی ویزاننا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ چدر پیاد شم سلام اخلا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ ما بدلے پتندی یخی ویلا سنا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ سڑم انجن پزور روان دے یار یخ